د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 23 ساعته دوام کوي. نن د اکشن به ورځ ده. د مرغومی یا د دیرشمه د جنوري 19 په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ وایي چې پر ګوادر بندر د افغاني توکو د لیږد را لیږد لپاره ځینې سهولتونه ایجاد شوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالي شورا مشر وایي افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلن پرون شنبه پر خپل اکسپانډ لیکلي چې بیرته افغانستان ته ستون شوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل شوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. ښاغلی ایګلن ویلي پاکستان 8 لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت دا کار کوي چې افغانستان کې وارد مخه 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تېره شپه پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا پخوانی سیاسي مرستيال بلاخره تر لس ورځو وروسته د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پیل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمدالله فطرت پر خپل اکسپانډ لیکلي چې مولوي عبدالکبیر د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو. خو هغه شاوخوا لس ورځې وروسته دا دنده پیل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيالي تر ګوښه کېدو یو اونۍ وروسته هم خپل دنده مخ ته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11 په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکا یوې محکمې تی ان ان تلویزیونی شبکه هغه پخوانی عسکر ته د 5 میلیون ډالرو جریمې په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لسګونه زره ډالر اخیستي او له لالهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د یوې امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یې له ګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د اعادې دعوا کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته یې د تور بازار نوم ورکړی و. په فلوریدا ایالت کې یوه منصفه پلاوی وړ مبرز سی ان ان په دې قضیه کې پړ وباله. سی ان ان که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیماني وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونۍ راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشتې روانې دي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو ربیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نشه کړې او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې هم د ترکیې د بي پيلوټ الوتکې په یو برید کې د لږ 3 ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړي. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوع غون پی کی کی اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له 4 لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو SDF پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. د 2018 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشری ټاکونکو لپاره د لاري یوې هر اړخیز نقشې ته زمينه برابر کړی. بیا هم سلامونه د خبرونه ته شراغلاست. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر للارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمه له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلل دي. خو د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډیره ګټه نه اخلي او کدا پریکړه په پورت قاسم او کراچی کې پلی نسی اغیزناک به نه وي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډیر کم راځي. نو او د لویو شپونو لپاره دا کار کړی دی او کدا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیرو او په دې کې به سهولت براشي او بیرته زموږ ترانزیت چې د دغه لارې نه تقریبا 15% کم شوی دی او اوس پیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکي وایي که چیرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې هم پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالر څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې که پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي نو د سوداګرۍ کچه به په 2025 کال کې د 2024 کال په پرتله چې نیمایي ته راټیټه شوې وه نور هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15.
ازادي راډیو 24 ساعته. او سم د منځنی ختیځ پاړه تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلی سي. ټاکل سوی په اوله ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمیر فلسطینی بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بیکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربان او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نومان ابو جراد لخپلی میرمنی او شپگو لونو سره د غزی د شمال د بیت حنون لسیمه د جګړې لویری تختیدره و. نومان او کورنۍ د غزی سر تر پای مزل کړي و او بل اخره په خان یونس کې د کډوالو پیو کیمپ کې دیر شول. دا کورنۍ د شاوخوا 2 میلیون او 3 لک نور فلسطینیانو په څیر اوربان ته په تمه دي چې وکولای شي بیرته خپل اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بل اخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بېکورۍ، ورانې او وینې تویدنې بندې شي او خپل سیمه او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودرو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو. د حماس او اسرائیلو ترمنځ تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي یرغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي یرغمل اسرائیلي په بدل کې 33 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه یرغمل اسرائیلي عسکرې په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوې چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفال عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې وروسته په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې یرغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې، د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شوو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شوو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بالاخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او نږدې 250 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 6000 کسان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوی دی، بیا نه دی را سره سوی. زمون می ډیر ستړی دی، خپل ځکه لرم دونه وسنه لرم چې خپل میانه پر جوړه کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو، یاره په ډېر ټینګ کې به چا دی نه ویل چې ماجر دی. اوس خپل کلیوال دغه وایي ستا ماجر دی، او ځکه لرم دی نشي ځکه مې نهشته، خو د مینې قدرت په والله که لرم چې جوړه. نو زما د لوړ پوړو چارواکو سه دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
دغه همکاري وکوي، د سالنګ حق لا باندې معلومات پیدا کړي. سالنګ باندې ډریوران باندې ډېر ظلم دا وړي، دا تعال پې ډېر سختې ورځې په تېرېږي. ور باندې که دغه یو نفر میلمه کوي چې د بارک ته نه پوښتنه وکړي چې دا سالنګ که څنګه دومره بیروبار ده، دا څه حساب ده؟
امارت په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو میل سلا ځان ته واخلي، که ونه لري د نظامه به ایستل کیږي. نو دا زموږ سره نه په خلاصېږي، په دې باندې دا مشران خبر دي که نه دي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر د ځینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی، او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اړتیا وه ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم، یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي، بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترینه پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بریا ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوی یاستئ چې د هر څه په هکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په موخه رښتیا خبرې نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې هکله